درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجوړ روغ او صحت مند اوسئ او د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست وروستی شی پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د مادې خواص چې د دیالسمې صفې څخه پیل تر نولسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کښې خپله ماده وپېژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کښې ځای اشغال کړی و، څه عبارت د مادې څخه ده چې ښه مثالونه لکه هوا، اوبه، چې دا ټول عبارت د مادې څخه دی. نو ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د مادې خواص پېژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله د مادې خواص په دوو برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکي خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکي خواصو باندې وغږېږو. البته ګرانو زده کوونکو، که چیرې وګورو موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې ولوستل چې خپله د یوې تودوخې په اثر کېدای شي چې یو یخ یا هم جامده ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیله سي، او یا هم کېدای شي چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیله سي. چې دغه ډول تغییرات او دغه ډول بدلونونه که چیرې موږ او تاسو ځیر سو عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. یا هم ګرانو زده کوونکو، داسې هم ویلی سو چې د مادې فزیکي خواص، البته موږ او تاسو وایو چې د یو مادې په ظاهري بڼه کښې تغییرات رامنځته کېږي عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کېږي عبارت د فزیکي بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلی سو هغه بدلونونه، هغه تغییرات چې د یوې مادې په اصل کښې نه رامنځته کېږي، بلکې یوازې او یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کېږي عبارت د فزیکي خواصو څخه دي. او کیمیاوي خواص، ګرانو زده کوونکو، بیا هغه خواص ته ویل کېږي چې البته د هغوی په اصل کښې تغییر رامنځته کېږي او بدلونونه رامنځته کېږي، حتی کېدای شي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو ویله چې لومړی په فزیکي خواصو باندې د مادې غږېږو، چې د مادې فزیکي خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي چې عبارت د یو مادې د فزیکي خواصو، که چیرې وګورو رنګ د چې رنګ خپله د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې د زیاتو موادو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو کولی شو چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونو درلودونکي دي، د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله خالصي اوبه، که چیرې وګورو خالص اوبه خپله بې رنګه دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې ده خپله سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولی شو چې هغوی مواد وی د رنګ پر اساس باندې وپېژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو، خپله ذایقه ده، چې ذایقه هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې مختلف مواد مختلف ذایقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بېلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خوږ ده، چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمېرل کېږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چیرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چیرې بیا مالګې ته وګورو، د مالګې خوند بیا چې شده تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت کې موږ او تاسو کولی شو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذایقې پر اساس کولی شو چې د هغوی فزیکي خواص چې شي کړو وپېژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو، تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هېڅکله ونه څکو، ځکه کېدای شي چې ځینې مواد یې چې شي اوسي زهري. البته کیمیاوي مواد چې دي زهري وي ځینې، نو په همغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو، البته بوی ده، چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو ووایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکلی بویونه دي چې دا هم د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اکثره کچيري او ګورو د بیلګې په توګه ګلان دي چې ششه ګلونه وجود لري، شایسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ته او یا هم داسې نور دي شبي ګلان دي او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو شبي درلودونکي دي چې مختلف مواد په مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه کچيري او ګورو موږ تاسو په نظر کې ونیسو هغه بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای شي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله هیڅ نه کړو. کېدای شي چې هغوی زهري مواد اوسي او د هغوی بوی حسول هم کېدای شي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د مادې د فزیکي خواص څخه کولای شو چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو چې زیات مواد دي چې البته خپله د یو ښه ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولای شو چې هغه مواد د نورو مواد سره توپیر کړو. البته که چیرې وګورو ځینې فلزات دي چې هغوی د ښه ځلا درلودونکي دي چې خپله د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولای شو د هغوی فزیکي خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې دي بیا دي کېدای شي لکه مثال لکه سره زر، سپین زر، طلا، دوی چې دي د یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دې فزیکي خواص شکرو یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپله یو نو سکاره یا کاربون سلفر چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړي ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلفو موادو انځورونه دي، کېدای شي په عین وخت کې موږ تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کې هم دې ترتیب سره وګورو. هم دې ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ښه خوشبويي درلودونکي دي او شایسته شکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو کچیر وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډیر دي چې یو هم موږ او تاسو کولای شو چې خپل د یو مادې د ویلي کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویلي کېدو ټکي یا درجه چې د ګرانو زده کوونکو د تودوخې هغه درجه ته ویل کېږي کوم چې یو ماده په هغه کې چې شکیږي ویلي کېږي، البته ویلي کېږي چې د موږ او تاسو د ویلي کېدو درجه وای. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو خپل اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګریډ کې کېدای شي چې شو سي په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې، یخ په چش باندې ویلي سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو د شیدو ټکه چې د ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجه ته ویل کیږي چې البته یو ماده په هغه کې چې شي راځي په شیدو راځي. کچیر ش مثال اوبه په نظر کې ونیسو، کچیر اوبه د یو سمندر په سطح کې مور تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې دی په یو اتموسفیر فشار کې کېدای شي چې په 100 درجه د سانتي ګریډ د تودوخې کې چې شي راځي په شیدو راځي، یعنی د شیدو درجه یې څومره ده؟ 100 درجه د سانتي ګریډ ده، چې دا هم د یو ماده د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرالی سو چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویل کیږي او په دومره درجه کې پیښې دولاتي. یو هم ګرانو زده کوونکو موږ اوس مخکې هم ویل چې د یو مادې ظاهري شکل د هم د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې ډیر اقسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څیره یې کچیرو ګورو کې دایسې، یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي اوسي. کچیر مور او تاسو شه مثال ورکو د بیلګې په توګه کچیر او ګورو خپل د هندسي جسمونو په اندازې کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو. البته د مکعب حجم کچیر د مکعب هندسي جوړښت مور او تاسو وګورو د هغوی د حجم، البته کچیر مور تاسو وګورو محاسبه کړو کېدای شي چې د هغوی حجم هغه مکعب د لوړوالي ضرب د هغه په لندوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چې شکیږي ضرب یې چې مراد تاسو د خپل د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو ماده چې بلل کیږي فزیکی خواص. او یو هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو دلوست د په دې برخه کې شي البته د مادي د فزیکی خواص څخه یو هم خپل کثافت لرو چې کثافت هم خپل د مادي د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي چې کیدای شي چې موږ او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت چې څخه د کثافت څخه یا هم داسې ویلی شو چې د حجم په واحد کې د جسم د کتلې مقدار ته د همهغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کیږي چې خپله د کثافت لپاره ګران زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کیږي د همهغه مادې کتله د همهغه مادې پر حجم باندې عبارت چې څخه ده د کثافت څخه ده چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر ملي لیټر ده او کولای شو ګران زده کوونکو د همدغه فرمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګران زده کوونکو دا ټول د مادې فزیکی خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. رازو اوس د یو موضوع چې موږ تاسو خپل کثافت هم ویل چې د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي په هغوی په فرمول باندې یو مثال لرو. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کښې وګورئ موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله 40 ګرامه او حجم یې 45 ملي لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت چې شي کړئ پیدا کړئ. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فرمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د همهغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو په همدغه فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی مثالونه چې شکړو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چیرې وګورو د کتلې قیمت راکول شوی ده 40 ګرامه د حجم قیمت راکول شوی ده 45 ملي لیټره. 40 ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو پر 5 ملي لیټره باندې تقسیم کړئ کله چې تقسیموو یا هم اختصار یې کړئ. که چیرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو دواړه طرفونه موږ او تاسو کولی چې پر 4 باندې وویشو وایو چې یو 15 هغه 15 څلور 40. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې 4 پر یو باندې مساوي کیږي په 4 سره ګرام پر ملي لیټر باندې. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی شو چې 4 ګرام پر ملي لیټره یا هم داسې لیکلی شو چې 4 ګرام تقسیم پر څه باندې پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې 4 ګرام پر ملي لیټر سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پیژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د 1 ګرام پر ملي لیټر په 4 درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کیدای شي چې څه شي وکړي لامبو وهي. یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي. یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه کوي لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کې ډوبیږي رسوب کوي هلته کښینی. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کې ونیسو اوسپنه په نظر کې ونیسو چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده مس ده او داسې نور ده. که چیرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بیلګې په توګه په اوبو کښې واچوو نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کې یا هم په هغه اوبو کې څه شي کېږي ډوبیږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې لمخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تیرونکي دي، یو هادي جسمونه دي بل لایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولای شي چې د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي، او لایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هیڅ سرعت کې نشي کولای چې د تودوخې جریان د خپل ځان تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګران زکونکو، هغه بیا په درې طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د توده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي تودوخه انتقال کې هغه ویل کده لمر ته ودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې مور او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي چې تاسو سوالونه ته ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکو لوست پورې شي چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات می ومني. ګران زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند بیات. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوسته راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې می ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننې ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌ای یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یو لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي یو سلو اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي، او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګوني خاصیتونو په درلودلو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځان هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1800 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 3 عنصرونه کشف کړي وه، چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه و تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه. هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 40 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دیشته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای. نو ترتیب یې د خپل د اټومي کتلې پر اساس کړی وه، چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پرېیود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 9 پرېیوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو، چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګران زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزلندي عالم وو، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټمي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم ویل چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټمي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټمي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټمي نمبر ورونه یو شان نه دی. نو ام دې ترتیب موږ تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی، هم دې ترتیب او پیریودونو او اتلس ګروپونو باندې ویشل شوی دی. که هم هر یو په همدې ترتیب جلا جلا موږ تاسو تشریح کولای شو. راځو ګران زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواسته په دې باندې پوه شو چې دوراني جدول کې سو عنصرونه وجود لري، سو یې طبیعي او سو یې په مصنوعي ډول سره منځ ته راغلي. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب شوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونه کې چې کرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې کرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکترونی سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي. چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل ورستي قشر کې یو الکترون لري، نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ته د الکلي فلزات په نوم سره هم یادولای شو. دوی کې یو هایدروجن دی چې هم د ځان څخه دوه ګونی خاصیتونه شي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیاي فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، په لومړي ګروپ کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ تاسو وینو د خپل اټمي جوړښت کې، چې کله د دې اټمي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کې ویشل کیږي، وینو چې په اخیری مدارونو کې دوی یو الکترون لري. همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو ویل په اتلس عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوی یا هم یا جوړ شوی دی، خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلای شو. نو راځو ګران زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړی اصلي ګروپ کې که څه هم ما مخکې هم ویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخیري مدار کښې یا په وروستي قشر کې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کې شپږ عنصره چې د بیریم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي، او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري. چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې پایته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکوریم باندې پایته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پایته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پایته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پایته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوي وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپ ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي، چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه کرا لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایو. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو، فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او د ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی شو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلۍ او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډیر کم دی. یعنی په د تودوخې او د برېښنا د تیرولو خاصیت ډیر کم پکې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورته والی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم راځو وایو چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل ورستي انرژي کې سویه کې کچې د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورته والی لري. یعنی کچې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو سره مساوی وي. یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس راځو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فهم دی ترتیب ګران زده کوونکو، راځو د فلزات او غیر فلزات فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سټک خوړلو، ویلې کېدو او د پانې کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سټک خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلا نه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي یې ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. ارزونه ګران زده کوونکو، دلبس په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوال دي هغوی ته به متوجه سو. لومړی سوال: دوراني جدول د لومړي ځل دپاره په کوم کال کښې او د کوم عالم په وخت کښې منځته راغلي؟ دوهم سوال: د عنصرونو دوراني جدول په څو برخو ویشل شوی او هرې برخه یې په څه نامه سره یادیږي؟ دریم سوال: د درکړل شویو عنصرونو یعنی